په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماشامنۍ خبرې مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په کابل کې د ټول افغان ولسمشر سره د سولې پر مسایلو خبرې وکړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون خپل فعالیتونه د استیناف پوښتنې د پنځو موردو پر ارزونې متمرکز کړي دي چې 300,000 جنجالي رایې هم پکې شامل دي. دغه راز د کرونا ویروس د خپرېدو د اندېښنو په ترڅ کې د افغانستان روغتیایي چارواکي د اړینو تدابیرو خبره کوي. دوستانو د دې ماشومانی خبری مجله پترس کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د اجمل انځخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د بادغیس والی وای د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د یو طالب کمانډان په کور کې د مین چاودنې شپږ کسان وژلي، خو د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وای دا کسان په هوایي برید کې وژل شوي دي. افغان اردو ادا کوي چې د فاریاب ولایت کې د شاهین یو سلو دولس عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وژلي، او د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ پر حکومتونو ټینګار کړی چې فضايي سطح د کورونا د وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی ولري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په بادغیس کې والی وایي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د یو طالب کمانډان په کور کې د مین چاودنې د نوموړي د کورنۍ شپږ غړي وژلي، خو د وژل شوو د کورنۍ یو غړی وایي دا کسان په هوایي برید کې وژل شوي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه:
انفجار است، انفجار خودش از خانه است، این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان رو ماین جور میکرد و بم جور میکرد، اما خودشان رو به دست خود کشتند.
در طالبان و یک کماندان دیوی پا کور که ماین چاودله ده، پا کور که ماینونه و بمونه جورول در پا طالبان و پوری اروند یو کسو. خود در مقر ولسوالی یو وسیدون که و در قربانیان و در قرانه یو غری عبدالوهاب دا ادعا رد کرد، وی ویل چی دغلطه پا یو هوایی برید که ده ده کورنه پینزه ماشومان او ده ده ورور میرمن وجل شوی. وهاب ازاده رلیو تا ویل چی پا یو موسیسه که کار کهی. د کاست اعتراض په توګه خپل مړیم د بادغیس قلاینه ته وړي وو. د په داسې حال کې چې په روسي کې د حکومتي لوري او همدارنګه په ناټو پورې د اړوند ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکی مرګ ژوبلې ریپورټونه زیات شوي دي. د کابل د یو وژل شوي اوسیدونکو امید نظامی کورنۍ او خپلوان د نوموړي د قتل د قضیې د تعقیب غوښتنه کوي. دوی نن په کابل کې د شهید څلورارۍ ته نږدې د پرلت خیمه ووهله او خبرداری ورکړ چې تر هغې چې د دې پیښې اصلي عاملان نه وي نیول شوي خپل پرلت ته به دوام ورکړي. د وژل شوي کس کاکا فرید نظامي نن ازادي راډیو ته وویل چې وراره یې کله چې له خپل مرمۍ ضد موټر ښکته شو ډزې پرې وشوې. پولیس وایي امید نظامي د پنجشنبې په ماښام د بهارستان په سیمه کې په یو وسلوال نښته کې نیول شوی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې وژنې اصلي عامل نیولی او هغه پر خپل جرم اعتراف کړی. د کابل د امنیه قمندانۍ همدارنګه وایي چې خپله له ښاغلي نظامي سره هم وسله وه او دوی په دې اړه هم څېړنه کوي چې ولې یې وسله درلوده. د افغانستان ملي اردو ادا کوي چې په فاریاب کې د شاهین یو سلو دولس عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي. د شاهین کلي اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلي کې د دې عملیاتو په ترڅ کې 14 طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. د شاهین یو سلو دولس عملیات د تیرې اونۍ د پنجشنبې د ورځې راهیسې د فاریاب په ځینو سیمو کې پیل شوي دي. په اوروزګان کې چارواکي وایي نن د ترنکوټ په ښار کې بي بومي چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې تنه ټپیان کړل. د اوروزګان د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و او د ترنکوټ ښار د تلانی سیمې په یو میله ځای کې چاودلی دی چې د ګڼي ګوڼې ډکه وه. د ولایتي روغتون چارواکو د یو ټپي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی. نړیوال روغتیایي سازمان د نړۍ پر حکومتونو ټینګار کړی چې په ځایي سطح د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی ولري. د شنبې په ورځ چین اعلان وکړ چې د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه په دې هېواد کې د مړو کسانو شمېر 256 تنو ته رسېدلی دی او تر اوسه پورې په نورو 11,091 کسانو کې په دې وایرس ککړتیا تاییده شوې. په دې توګه د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر په 2002 او 2003 کلونو کې د سارس ناروغۍ له خپرېدو زیات شو. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې د دې وایرس له کبله په نړیوال کچ بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی. په بیجنګ کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي خبریالانو ته وویل هیوادونو ته اړتیا ده چې د ممکنه وارداتو لپاره چمتو اوسي سو وکولی شي هر څومره زر چې ممکنه وي د دې ناروغۍ پیښې وپیژني او په سیمه کې په ځایي کچه د خپرېدو په وړاندې چمتو اوسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بلاروس سره په دوړخیزو اړیکو کې د رښتینی پرمختګ غوښتنه وکړه. مایک پامپیو نن په مینسک کې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره په شریکه خبري غونډه کې ویل ډاډمن دی چې په ګډه کولای شي د اړیکو په ټولو اړخونو کې رښتینی پرمختګ وکړي. د بلاروس ولسمشر لوکاشنکا مهیله څرګنده کړه چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د هیواد په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیستل شي. دا له 1994 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر بلاروس ته سفر کوي. تر دې مخکې تیر کال د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن په مینسک کې له لوکاشنکا سره کتلی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. سول افغان او ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان د سولې او جنگ د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی وایي چې ښاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له ولسمشر سره بحث وکړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي وو بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کوم نوی کانسپټ دی پر دې باندې هغوی به څه کوي امریکا به څه کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون خپل فعالیتونه د استیناف غوښتنې د 5 موردو پر ارزونې متمرکز کړي چې 300,000 جنجالي رای هم پکې شامل دي. دا باوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ټولو روغتونونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیولې دي. د دې وزارت یو چارواکی سید عطا الله سید زید
زمنګه امادګی دا او د مرض پیدا کوي چې په خپلنه خاصه مرض افغانستان تر ازي به په نور پلانونو کار کوي. اوس په پور افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخله د هیواد ته دی راغلی.
په دې خبرې مجله کې نور راپورونه هم سته د مجله مخ شپږ نیمه بجو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته راغلی دی او د حکومت یوې باوري سرچینې هم ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد به نن د ولسمشر سره د سولې په تړاو مفصل خبرې وکړي. د سولې او جنگ د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له افغان چارواکو سره د سولې په هوکړه لیک کې د امریکا، طالبانو او افغان حکومت مکلفیتونو په اړه بحث ولري. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې پروسې په اړه له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غني سره د سولې په اړه مفصل بحث ولري. په همدې حال کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد به له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي وو بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کوم نوی کانسپټ دی پر دې باندې هغوی به څه کوي امریکا به څه کوي په دې کې د افغانستان دولت مکلفیتونه به څه وي. نو هغه کوم بحثونه چې د طالبانو سره پر دغه مورد باندې کړي دي افغان دولت ته حتما یو معلومات ورکوي چې مسله تر کوم ځای پرسیدلې ده.
خلیلزاد تر دې وړاندې پاکستان ته تللی وو او د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قوله لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. په همدې حال کې افغان سیاسي فعال شاهزاده مسعود وای د خلیلزاد دغه سفر کابل ته مهم دی او د سولې د هوکړې لیک لاسلیک ته زمینه برابروي.
دا ځل د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد راتګ د نورو وختو په پرتله ډیر مهم هم وي او امید دا ده چې دوی د مخالف لوري طالبان د هغوی سره نتیجې ته رسیدلي او دا توافقنامه زر تر زره په زمان کې بین الافغاني مذاکرات ته زر ورشي
حسم وکړه. سو امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو د تازه جزئیاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو، خو تر اوسه دوی په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې امریکایي لوری تورن کړی چې د سولې په خبرو کې خنډ جوړوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې د حکومت لخوا پر مذاکراتي پلاوي اختلافات لا هم پر ځای دي. همدارنګه د افغانستان جمهوري ریاست له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هوکړه لیک په اوربند ټینګار کوي، خو په کابل کې یو شمیر سیاسیون بیا له افغانانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د تاوتریخوالي کمول هم مهم ګڼي.
دوستانو، و امریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې شغلی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی. له شغلی دین محمد سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړې په ګډه به سره وو.
زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی موږ اوریدلې دي چې هلته یې د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي، کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسینو سره مطرح کړي چې سنت د کمیدو معنی څه شی ده. یعنی هغه څه چې موږ توربند کې غواړو او یا کولی شي هغه د جنگ د زیاتېدو او د سولې مخنیوی کوي.
بله حاجی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیلزاد تر دې وړاندې له پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړې. څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟
کوم خبرې د طالبانو سره شوي دي او پاکستان اطمینان ورکړی دی خپل همکاري بیا دغه پیغام بدل ته راوړي او دې کې شک هم نشته چې پاکستان که د زړه نه همکاري وکړي او دوی په سوله کې یو همکاري کولی شي او دا به د افغانانو لپاره یو ښه پیغام.
د زلمی خلیلزاد راتګ او خبرې له افغان چارواکو او سیاسینو سره به څومره د سولې په مخ کې خنډونه له منځه یوسي؟
زه یقین لرم چې ځکه دوی به خپل د پیشرفت په باره کې خبره کوي او څومره چې پیشرفت کوي هغومره د بین الافغاني مذاکرې ضرورت زیاتېږي. زیاتېږي نو دلته به دا هم دولت افغانستان او هم سیاسیون ټول یو فشار لاندې راځي چې وخت بیا کمی چې باید دوی ته بدوایي چې اوس نور تاسو ډېر وخت نه لرئ او هر څه نظر کېدای شي تاسو د خپل حیات جوړ کړئ. نو دا د وخت کموالی او عجله زه یقین لرم چې بیا به لکه د ډېرو خبرو یا د ډېرو بحثونو بیا وخت نه پاتې، دوی به مجبوري چې زر یو نتیجې ته ورسي.
تاسو هم پته ده چې ارګ تل په اوربند ټینګار کړی او لبل لوري بیا طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو، لدې پرته نور کوم خنډونه تاسو یې د سولې په وړاندې ګورئ؟
نو خو داسې معنی نه ګورو. کله کله خو به داسې خبر راتله چې مثلا د ارګ له طرفه به دا خبره کېده چې امریکایان خو اوس خو تلفات کم دي او جنګ ټول افغانان کوي، دوی صرف د بلاتوړو په حیث یا د مورال دپاره دلته واوسېږي که نه. نو اوس یو ځای کې واورېدل چې ډاکټر اشرف غني هم دا تیاری لري، وایي که امریکایان لاړ دي شي که نه. نو که داسې خبره وي نو بیا خو د امریکایانو د وتلو موضوع سره اوربند موضوع مطرح ده او د هیئت موضوع مطرح ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمدو.
جنگ جولک سوله
سوله او ملي يوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون خپل فعالیتونه د استیناف غوښتنې د 5 موردو پر ارزونې متمرکز کړي چې 300,000 جنجالي رای هم پکې شامل دي. د دغه کمیسیون غړي قاسم الیاسی نن په یو خبري غونډې کې وویل چې د دغو 5 موردو په اړه به تر دوه راتلونکو ورځو پورې پریکړه وسی. بلخوا د دې کمیسیون ځینې منابع وایي چې په دې اړه د کمیسیون تصمیم وروستی سوی او لاسلیک ته تیار دی. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د سه شنبې له ورځې راهیسې د ولسمشریزو ټاکنو د جنجالي رایو په اړه بحثونه کوي. په دې کې له ټاکلي وخت نه بهر 1,200 رای، 1,200 مشکوکې رای، 2,423 محلونه، له 1 نه تر 5 پورې د بایومیتریک د پاڼو په نتایجو کې تفاوت، او له 6 رایو نه پورته له اطلاعاتو سره د بایومیتریک په رایو کې تفاوت شامل دی. د دغه کمیسیون غړی قاسم الیاسی وایي د دغو 5 موردو په اړه د تصمیم نیونې نظریات سره نږدې شوي او په اړه به تر راتلونکو 2 ورځو پورې تصمیم ونیول شي.
ذهنیت ها نزدیک شده انشالله که بزودترین وقت
ذهنیتونه نگدی شیوی انشالله دیر جر بده پریک رو شاهدان ووسو که پردوغ موارد و پریک رویشی 15% کرونا با مو پایتا ورسیگی. مک دا افغانستان خلکو سره چه دیر انتظار ویست جمنه که وچی لقانونی نیتینه با مخکی پارا پریک رویشی.
خود دغه کمیسیون ځینې منابع وایی پر دغه 15 موارد و پریک وروستی شوی او لاسلیک ته تیار دی. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال محمد رضا فیاض وایي د استیناف غوښتنې د دوسیو تصنیف په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په نورو ولایتونو کې به په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي.
بر اساس آخرین گزارش ها در 21 ولایت
درستی و راپورونو لمخی تصنیف په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په محدود ولایتونو کې پاتې دی. کار پرې نن او سبا دوام لري.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د میزان د 6 د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند په 29 ولایتونو کې سبان دی 6,200 استنافي شکایتونه ترلاسه کړي او د تصنیف بندۍ پروسه یې تېره اونۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت شازدافیر راس ویلسن د پنجشنبې په ورځ پر ټویټ پاڼه له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په همغږۍ او شفافیت سره کار وکړي چې رای ورکوونکي د انتخاباتو پر نتایجو باوري شي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په 6 ترسره شول. د دغو انتخاباتو ابتدایي نتایج له 3 میاشتو ځنډ وروسته د جدي په لومړۍ نیټه اعلان شول. تمه ده وروستي نتایج د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د روغتیا اړوند یو موضوع. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټولو روغتونونو کې د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیولې دي. په دغه وزارت کې د کورونا ویروس د ارزونې د څانګې مشر سید عطاالله سیدزی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه چې دوی کار پیل کړی هیڅ پیشن نه ده ثبت شوی، خو یو شمېر کابل شاریان اندېښمن دي چې په هیواد کې دننه د کورونا ویروس د کنټرول لپاره لازمي اسانتیاوې نشته. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
یو شمیر کابل خاریان له دې امله اندېښمن دي چې ګواکې له چین نه به افغانستان ته د کرونا ګواښونکی ویروس را انتقال سي. عرفان الله او جمشید ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د کنټرول لازمي اسانتیاوې نسته اندېښمن دي.
کرونا یو ډیره خطرناکه ناروغي ده او چې خدای نه خواسته که موږ ملک ته رام شي، موږ ملک دومره پیشرفته نه دی او موږ نشو کولی چې ډېر مخنیوي ولرو.
کرونا ویروس پکله ډیر زیات خلک تشویش لري او افغانستان یو پاتې شوی هیواد ده او دومره وسایل نه لري چې دا کنټرول کړي، او دولت نه دا غواړم چې دې کله لږ دقت وکړي او دې مخه ونیسي.
د کرونا په نوم وزونکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لرې ختیځو ډیرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا هم ځینې خارونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو پر تګ راتګ کلک بندیز لګیدلی دی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته په خپلو پروازونو بندیز ولګاوه. خو د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي معلوماتو د ورکړې او د څارنې او ارزونې برخې مشر سید عطاالله سیدزی چې په افغانستان کې د کرونا د ویروس د مخنیوي د تدابیرو د برخې مسؤول هم ټاکل سوی، وایي د هیواد په ټولو روغتونونو کې د دې ناروغۍ لپاره تدابیر نیول سوي دي.
زمونږ د شفاخانو ټیمونه دي چې شفاخانو ټیمونه چې ډاکټر سیبانو د ټریننګونو ورکړل شوي دي چې څنګه دا مریض چې راځي ځان ترې وساتي او څنګه تداوی په جهان کې کیږي، تر اوسه پورې چې تداوی هم سپورټیو یا د کومکي تداوی ته هغه هم ډاکټر سیبان هم په باندې ټریننګونه نیولې. دوی زمونږ امادګي ده او د مرض پیدا کول دي چې ته بیا خدای نه خواسته مرض افغانستان ته راځي بیا په نورو پلانونو کار کوي. نو اوسه پورې افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هیواد ته نه دی راغلی.
د افغانستان د عامه روغتیا مسؤلین وایي له څو ورځو راهیسې په دې اړه په وزارت کې دننه د اړوندو ارګانونو او ادارو ترمنځ څو بیړنۍ ناستې جوړې شوې او نن هم روانه ده. د دغه وزارت لخوا له څو ورځو راهیسې د کابل د حمید کرزي په نړیوال ډګر کې هم د اخته کسانو د پیژندنې په هدف تدابیر نیول سوي دي. د مهال د چین په ووهان او یو شمیر نور ښارونو کې ګڼ شمیر خلک د دغه ویروس د اخته کېدو له امله په کورونو او پوهنتونونو کې قرنطین دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل د تېرې پنجشنبې په ورځ په دغه وزارت کې د روغتیا وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د ملکي هوایي چلند ادارې ترمنځ ناسته وسوه چې په هیواد دننه د دغه ویروس د خپراوي د مخنیوي او په چین کې د افغان مسؤلینو د برخلیک په اړه پکې خبرې وسوې. د سرچینې په خبره په چین کې 14 ورځنی قرنطین 20 ورځو ته غځېدلی او تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیا وزارت او بهرنیو چارو وزارت ته د مسؤلینو د انتقال خبره نه ده منلې. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د مسؤلانو له وضعیت خبر دي، خو د ځینو ملحوظاتو له مخې افغانستان ته د هغوی لیږد ځنډولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا ویروس د اخته کېدو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیوال بیړنۍ وضعیت بللی، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. د راپورونو له مخې تر دې دمه ګرد نړۍ کې شاوخوا 8000 کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او تر 170 پورې کسان مړه سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 12 بجو پر منځنۍ صفحه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 صفحه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. کندهار ولایت ورزو روغتیایي مسولین په کندهار کې د سوځیدو وایي چې په دې ولایت کې د سوځیدو پیښې ډېرې شوي دي. روغتیا پالان وایي چې په کندهار کې د روان کال د پایل راهیسې د سون توکو سره د بې احتیاطۍ له کبله سلګونه کسان سوځل شوي دي چې زیاتې نارینه دي. مسولین د پیښو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر مهم ګڼي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د داد محمد پښیا او د بدن ځینې نور غړي د تیلو سره د بې احتیاطۍ له کبله سوځېدلې دي. هغه دا مهال د کندهار په میرویس سبزي روغتون کې بستر دی. نو مړی وایي د تیلو د انتقال پر مهال د بې احتیاطۍ له وجې سوځېدلې.
ما ترنج پایو والا ته ودروې، پایو والا کرا را ته پنچاپ شیر شو ول. اولا ما چې دغه کې د رول اشاره رول ولا د پېس نسترون قرار ته پنچا خطا سره لازم ما پېښ کوم شه. اولا تیلګر د فرما و مشه ته چې ته پنچا پورته کلا غا د فلک نه لږه څو والا زره ان شاء الله اندو سرپ سو غره وا زره چو ورو واسطه عادت اولا ما و سو واسطه پسمایتن وسه.
د داد محمد په ډول ظلمي هم د موټرو په ورکشاپ کې د بې احتیاطۍ لامل نیم ځان سوځلې دي او اوس په میرویس سبزي روغتون کې بستر دي. د خپل سوځېدو کې صدا سکوي.
د صدا سوځ د لمه په غوږ ډیر یخ بهش نه ډیر یخ کړر ماشين مې خلاص کړ. د باوري ماشينان مستری مزه دا مې خلاص کړ او برمې ګوت ډیر سره خیس له پنيو شان ډیر یخ وسره سره خلاص کړ. نیمه مې پر ځکړې مې پاتو کړر ته نو ور بلو شګردان ور سره برخړ سره د پته په توګه کې ور سره نیمه ماشين بنو را خلاص کړ. تمام والا ډیر تر واره د ماشينې په کارو برد چې ګوتې مې ته دی کوله د وشت دین ولاړه دلم په دې کې د بل شګرد را لید د تیر ډبو کې را واخستله پر تیر د پر ور شفا کړ. پر ور شفا کړ ما کال په تیر مبلین سره غړو قرار سره پور پرد ما کلو ور وخت کلو نو ور وخت بستاس تغال تر ور رسولو
د داد محمد او ظلمی غوندی د ګونو نور سوزیدلو کسانو درملنه هم د محل د کندهار د میرویس حافظبی رختون د سوزیدنی په وارد کې روانه ده. د میرویس حافظبی رختون مسولین بای زیات سوزول سیوی کسان نارینه دي چې د سوان ابیا هم نور سوزیدونکو توک سره د بی احتیاطی لامل سوزیدلی. د میرویس رختون د جراحي برخی او مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی وای د روان کال د پیل رئیس له دوی سره د سوزیدو 902 پیښې سبسیبي چې د تیر کال په پرتلا زیاتوالی شي. حکیمی د دې ټولو پیښو علت لسوانتو کو سره به احتیاطي ادبي
په مجموع کې د خلکو به احتیاطي اما په هوای نشتون او د پروايي د خلکو د دوور د منبع سره حرارتي منبع سره هر چوي دا سر دي به احتیاطي د دوی خاص خېخني ده د بل خاص په ټولنه کې غربت دي او د بل خاص اما په هوای نشته د خلکو به احتیاطي د کوچنيان دي او ته برجي د غاز سره کوچنيان په تماس کې پته دي غا ساتل دي غاز او ولګي کوچنيان ته برجي کورمشر یا مور نه ووځي او یا لږ بوی دی وای نو دا به ور نه واخلي ګاز لیک فی دی وای دا به ور وانه خلی سجی نو زه باید یو منبع بالا کړم دا شان ټول دي چې باید احتیاط وسی چې نو موږ پیغام هم خلکو ته دادی چې باید خپل کوروک شي د حرارتي منبع سره ډیر احتیاط وکړي ځکه د سوختګۍ د مریضانو ډیر پیښې تقریبا کدو کې پی سی دی 50% ته رسیږي د وجود ساته چې 50% سوختګۍ ولري د مړینې کچه یې 80% زیاتیږي یعنی مړینه به په سوختګۍ کې ډېره زیاته ده نسبتا نورو ترما او ته نور تر زیاته ده.
د میرویس رختون مسولین وای د سوزیدنې زیاتې پیښې د هوا د سړېدو پر مهال د سوان توکو د کارونې پر وخت پیښیږي چې زیات وخت ورڅخه دایمي معلولیت د هډوکو دوامداره ناروغي او تخریب پیښیږي.
او په د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مظاهره چانو پر پاکستان ژغ وکړ چې د منظور پښتین پر ځای دی طرحګر ونیسي. له ترنکوټ د دې مظاهره راپور شریف الله شرافت راکوي.
نر پښتون منظور پښتون نر پښتون منظور پښتون لارو پار یو افغان لارو پار یو
د ژغونه د یو شمیر روزګان میشت ځوانانو دي چې د منظور پښتون په عمله تړ راوتلې دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې منظور پښتون دي جیر تر جره لبند را آزاد کړي.
لارو پار یو افغان لارو پار یو افغان لارو پار یو افغان
د دې چمیر لسګونه تر رسیدي تیر ورځ نا وخت د ترنکوټ شار په یو څنډه کې راغون سیوه او د پښتون ژغورنی د غورځنګ د مشر نیول کېده یو غندل او د پاکستان هیواد پر ضد شوارونه ورکړه.
موږ
هلته وژل کیږو دلته وژل کیږو جابر نظام پاکستان دا هم زموږ سره ونه کړل چې په یو بده قوم کې یو پښتون ځوان چې راویښ سلو هغه په ضمانت هم نه کوي راخوشي.
د پنجاب ریاست پښتانه په لوی لاس یې ته مجبور کړل چې راولاړ شي او د دوی سره مبارزه وکړي خپل حق غوښتنه وکړي. څه ضرور و چې منظور پښتون راپورت شي او دومره لاریونونه او مظاهرې او دومره مظاهرې جوړ کړي
کیږي به دا چې یوه ورځ به ځنډېږي درې ورځې به ځنډېږي دا 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 معلومه نه ده خو اواز مو دا دی چې حتما باید منظور پښتون لاس شي.
نر پښتون منظور پښتون نر پښتون منظور پښتون
دغه اعتراض کوونکو د غراز د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د منظور پښتون پر ځای دي اصلي طرحګر پیدا او ودینسي. د اورزګان ولایت دغه خلکو پاکستان د پښتنو په وژلو تورن کړ او زیاتې کړ چې یاد هیواد له نړیوالو قوانینو څخه په ښکاره توګه سرغړونه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د منظور پښتون د نیولو په اړه دي له پاکستان وضاحت وغواړي.
د پاکستان جابر حکومت نور باید خپل ظلم پر ټولو پښتنو ودروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او د دې مجلې د پایپ شیبو کې به هم دغه حالات واورئ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي درې، هرات اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.2 کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2 مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.3 او جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو را سره واوریدل. تر دې مالا ک غوړی چې بیا هم تکرار واوري نو د ازادي رادیو ویب سټ ورسی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org پښتو مجله مو دلته پاتې ورسید. خوداري مجله به زموږ کار سیستم یې بسرندې کې اوس افشارغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، سلام و شام.